دا مشال لړې په یو بل خبرونه کې ساسو قربا ګل ایاز او انیسا اجمل درته هر کلی وای. دا محل په پیښور کې د سهار 10 بجې دی. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو. اونیس پروګرام د سولې په لور هم د روانې غړې برخه ده. لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیسا اجمل نور.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم له یو امریکایي چارواکي سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې د هند پټانکوټ د پیښې په شفاف توګه پلټنې دوام لري. د خبر پختونخوا وزیر اعلی پر اسخټک وایي مرکزی حکومت خبر پختونخوا ته خپل حقونه نه ورکوي او د سعودي عرب او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د خلیجي همکارۍ شپږو هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چاته به هم د دې اجازه ورنکړي چې د پاکستان خوره د بل کوم هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره وکاروي. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګا پخپور شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې وزیر اعظم نواز شریف دا څرګندونې تیر ورځ نه وخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې وکړي. نواز شریف زیاته کړه چې د هند د پټانکوټ پیښې په شفافه توګه پلټنې دوام لري. په دغه موقعه د جان کیری وینا وه چې باید پاکستان او هند د سیمې د ثبات لپاره خپل منځي مذاکرات جاری وساتي. ټاکل شوی ده چې د سعودي عرب د دفاع وزیر بانند د پاکستان دوره وکړي. د مشال لیډیو خبریال وایي شهزاده محمد بن سلمان با له خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف او نور چارواکو سره ویني او د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې صورتحال په ګډون به ورسره په مختلفو چارو خبرې وکړي. د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز هټک وایي چې مرکزی حکومت د کاشر گوادر اقتصادي راهداري منصوبې په ګډون د پرمختیا په مختلفو کارونو کې خبر پختونخوا ته خپل حقونه نه ورکوي. پرون په بنیګاله کې پرویز هټک له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاک چاینا اقتصادي کوریډور په حق لا ټول ګوندونه یو ځای دي. هغه زیاته کړه
او دې صوبې سره همیشه دا زیاتی کی چې موږ کله حق واړو نو دوی چې دا صوبې خلغه داران دي. زه اوس هم دا یم چې سی پیک چې کوم مسله ده دا د موږ حق دی. دا موږ سره کمیټمنټ دی. وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې اوس بیا حق واړو نو بیا د یې چېر چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وادي چې وکړي نو خامخا ثبت خپل حق واړي.
الته د چین چارواکو ویلي دي هیله مند دي چې په پاکستان کې به مختلف ګوندونه د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې د مکملولو لپاره مناسب حالات برابر کړي. د مشال لیډیو خبریال د پاکستان د سرکاري میډیا په حواله وایي د خبره پرون په اسلام آباد کې د چین سفارتخانه بیان په یو بیان کې کړی و. بل لور ته د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق پرون ماسیګر ویلي دي چې د پاک چین اقتصادي راهداري په پروژه کې د مالکن ډیویژن هم شامل کړل شي. نوموړي پرون په منګوره کې غونډې ته د پر مهال زیاته کړه چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور په زړه نقشه کې مالکن ډیویژن هم شامل وو او باید اوس د یادې سیمې موجوده مشکلاتو ته په کتو سره د پاک چاینا اقتصادي راهداري منصوبې لارې دی په مالکن هم تیرې کړل شي. افغان چارواکي وایي د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین استازي به سبا له د افغانستان د سولې په موضوع غونډه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستانی پرون مشال لیډیو ته وویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به د افغان پلاوي مشري د بهرنیو چارو وزارت ویان حکمت خلیل کرزي او د پاکستان د پلاوي مشري به احساس احمد چودھری کوي او د افغانستان د سولې او د هغې په حل لارې به بحث وکړي. هغه زیاته کړه
نشست یک نشست چهار جانبه برای د یو څلور اړخیزه ناسته ده چې د سولې د خبرو پر یوې حل لارې کار کوي او همدارنګ د ژمنو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کوي چې په اساس همدا څلور سره طرف خپلې د ژمنی او توافقات عملي کړي.
بلخو د افغانستان د سولې علي شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد پرون مشال ریډیو ته ویل چې دوی د افغانستان د سولې په موضوع د طالبانو له هرې ډلې سره خبرو ته تیار دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په تیره یوونۍ کې 3 وسلوال طالبان وژلي او 2 نور یې زخمیان کړي دي. د کندهار د امنیتي کمانډاني او چارواکي مل پاسوال محمد رحیم علي خیل د شنبه پر ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه کسان تیرونۍ په کندهار ښار ولسوالو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي او زخمیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر رامنځته شوي کړکیچ کې د خلیج همکاري شپږو هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی. د هیوادونو هغه څه غندلي چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې. د خلیج د همکاري شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ریاض کې د یو ځانګړې ناستې وروسته په یو بیان کې وویل چې دوی د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ د سیاستوالي په هکله خبرې وکړې. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ایران په دې تورن کړی دی چې له ترهګرۍ سره ملاتړ کوي. عادل الجبیر زیاته کړه چې که ایران خپلو موجوده پالیسیانو ته دوام ورکړو نو سعودي عرب به په لا نورو ګامونو پورته کولو غور وکړي. د ایران او سعودي عرب ترمنځ په روانه میاشت کې تاوتریخوالي لاغ وروسته زیات شوي چې سعودي عرب یو شیعه عالم نمر النمر ته پانسي ورکړه. فعالان وایي چې په شام کې د القاعده وسله والی ډلې سره تړاو لرونکي یوې ډلې تر کنټرول لاندې په بندیخانه روس هوایي بریدونه کړي دي چې پکې نږدې 60 تنه وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي دي په ادلب صبح کې د مارات النومان نومي بازار سره نږدې پرونی هوایي بریدونو د النصره فرنټ ډلې ودانۍ په نښه کړه. د شام د بشري حقونو اداره وایي چې په دغو حملو کې 50 کسان وژل شوي چې پکې عام وګړي وسله والو قیدیان شامل وو او 13 تنه پکې زخمیان شوي هم دي. اور اس ته خبر ده چې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی شمنه کړي چې سخت کال به د هواد درغلی ختم کړي. حیدر العبادی چې 13 ورځې د عراق د پولیسو د یوې خاصې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبري کولې ویل چې 2014 د درغلیو د لمین سوړلو کال دی. د عبادی تر دغه خبرو یو ورځ مخکې د عراق شیعه روحاني مشر آیت الله علي سیستانی یو ځل بیا په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستلو د درغلیو د ختمولو غوښتنه وکړه. عبادی دغه راز هیله او خودله چې سږ کال به په عراق کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې یا داعش فعالیتونه ختم شي. د خبرونو پای.
خبرونه موږ مشال اډیو نو اوریدل چې انیس اجمل باندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashaladio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. د امریکا د بارنو چارو وزیر ویلی باید پاکستان او هند سیمی امن لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي. د پاکستان فوج او ولسی حکومت ترمنځ پر مختلفو کورنیو او سیمیزو چارو اختلافات به څومره اثر پرې باسي؟ کارپوه ایز وزیر وای
مو اختلاف راشي لکه بیا خو د ملک ساتل ګران دي. فوج محافظ دي د پاکستان په افغانستان کې ډېر اړوند دي غریبان په هندوستان کې هم پوسټ.
دا خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې اقتصادي راهداري کې وفاقي حکومت له دروغ لوزونه کړی دی.
دا د موږ حق دی، دا موږ سره کمیټمنټ دی. وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې بیا حق واړو نو بیا د یې سره چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو دروغ وادي شو کې نو خامخا ثبت خپل حق واړي.
د قبایلي سیمو چارواکي ادعا کوي چې په دې وروستیو کې په هغه سیمو کې د پولیو ناروغانو کې کمی راغلی دی. اونیس پروگرام د سولې په لور کې مو خدای خدمتګار تحریک تاریخ سیړلې.
دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د هلکانو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو او دا بچا هم خپل کتاب کې لیکلي دي زما جوندو جدوجهد کې.
شننې او تبصرېم د خبرو د مشال رادیو سره. دروودونکو تاسو د مشال رادیو د 10 بجو خبرونه ته اغواګ څنګه تاسو په خبرونو کې واورئ چې د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د پاکستان او هند ترمنځ د امن خبرو تر ته دوام ورکول د سیمې ثبات په ګټه دی. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکوي پرون جان کیری له وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرو کې د پاکستان ستاینه وکړه چې د هند په پټان کوټ کې د وسلوالو برید روستو یې له احتیاطه کار اخیستی دی. جان کیری په خبرو کې دا هم ویل چې باید پاکستان او هند خبرې اترې جاری وساتي باوجود دې چې ځینې عناصر د امن پروسه ناکامول غواړي. نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په رپورټ کې.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د خالی پورز ماسخوتن د امریکا خارجه وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړي. دغه دوران د امریکایي خارجه وزیر وینا وه چې پاکستان او هند لا د پټان کوټ پیښې وروستو مذاکراتي عمل ځنډول نه دي پکار، ځکه چې دا د سیمې امن دپاره ډېر ضروري دي. د ده وینا وه چې ځینې خلک نه غواړي د پاکستان او هند تعلقات ښه وي، نو ځکه دا قسمه کاروایانې کوي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د هندوستان لخوا د پټان کوټ پیښې په اړه ورکړې شوي ثبوتونو باندې کار روان دی او ډېر ضربه ټول حقیقت نړۍ ته په ډاګه کړي. وزیر اعظم د پاکستان هغه عزم هم تکرار کو چې د ترهګرۍ خلاف هر ممکن اقدامات کوي او خپل خوره به کله هم د چا خلاف استعمال ته نه پرېږدي. د ده وینا وه چې دغه لړکې ټولې متعلقه ادارې چمتو دي. امریکایي خارجه وزیر د پټان کوټ په لټنو لړکې پاکستان ته د خپلې خوا د مرستو وړاندیز هم وکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اونرکو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. په دې رسو کې د هند په پټان کوټ کې د برید وروستو د هندي حکومت د غوښتنو په افغانستان کې د جوړجاړی بهیر او نورو سیمه ییزو موضوعاتو باندې د پاکستان فوج او سیاسي حکومت یو شان بیانونه ورکړي. په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا واقعي فوج او سیاسي مشران یو شان دریز لري او که نه د مصلحت ښکار شوي دي. د دې پوښتنو جواب د یوې وړوکې دمې وروستو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په دې رستو کې د افغانستان د سولې پروسې له هند سره د جامع مذاکراتو بیا شروع کولو، د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف او په نورو کورنیو موضوعاتو پخوا برعکس فوجي مشرانو سره سلا مشورې کړي او همدغه شان فوج هم یو شان بیانونه ورکړي. په اسلام آباد کې کارپوه محمد مالک وایي چې له ډېرې مودې وروستو سیاسي او فوجي ادارو ځمکني حقایق منلي او یو شان دریځ یې خپل کړی دی. که څه هم د تحریک انصاف په درنه کې داسې خبرې شروع شوې وي چې ګنې سیاسي حکومت په ختمېدو دی، خو داسې ونه شول او اوس حالات ډېر بدل شوي.
اوس مهال دواړه ادارې په دې پوه سوي دي چې له یو بل سره له جګړې څخه څه هم نه جوړیږي. په دې کې په ځانګړې توګه فوجي ادارې تر شپېتو کلونو وروسته په دې پوه سوي چې د سیاسي مشرانو بغیر د هیواد چارې پر مخ نشي تللی، یعنی په دواړو خواوو کې پوهه راغلې ده.
کارپوه محمد مالک زیاته کړه چې موجوده وزیر اعظم نواز شریف دوه وارې فوج سره په ټکر کې راغلی وو، خو اوس یې دریځ بدل کړی دی او فوج سره یې اړیکې د پخوا په څیر ډېرې ښې دي. پخوانی سفارتکار او کارپو ایاز وزیر هم دا دریز دري چې فوج او سیاسي حکومت یو لاره ده. آیا په دې کې څومره حقیقت ته چې دا به دوام ولري؟ ایاز وزیر وای
بالکل، د هندستان په سلسله کې هم د افغانستان د سعودي یا هر چا سدي هغه کې اختلاف کده دوی په مزه کې خدای نه راولي. مو اختلاف راشي لکه بیا خو د ملک ساتل ګران دي. فوج محافظ د پاکستان په افغانستان کې ډېر اړم دي غریبان، په هندوستان کې هم په سبا د خدای دې نه وکړي دا د داعش مسله جوړه شي نو بیا به هم فوج ته مخاړو.
ایاز وزیر زیاته کړه چې فوج او سیاسي حکومتونه له یو بل سره سلا مشورې زیاتې کړي چې یو ښه خبره ده. خو د دفاعي چارو کارپو عائشه صدیقه وایي چې دا ښکاره خبره ده چې فوج او سیاسي حکومت به د نړۍ په نظر کې داسې تاثر ورکوي چې ګنې پر معاملاتو یې یو شان دریز دی، خو ځمکني حقایق
زما په اند پر مختلفو معاملاتو او پالیسو د پوز او سیاسي مشورولې موقف یو شان نه دی. د مثال په توګه د پټانکوټ پیښه کې پاکستان به کله هم داونه وایي چې په دې کې پوز ککړ دی او یا نور څه. ظاهره خبره ده چې وزیر اعظم به په دې حالاتو کې له ډېر احتیاط نه کار اخلي او ډېره غټه خبره کړي چې پلټنې به کوي. پوز هم دا وایي خو دا پلټنې به څومره بې طرفه او شفاف وي دا لویه پوښتنه ده.
عائشه صدیقی د ممبئی بریدونو ته په اشاره سره وویل چې په دې مقدمه کې پاکستان هیڅ پرمختګ نه دی کړی، نو دا خبره ناسمه ده چې فوج او سیاسي حکومت په یو پانه دي او د وزیر اعظم دفتر نه زیات فوج په زیاتره معاملاتو کنټرول لري. بلخوا د فوج پخوانی بریګیډیر سید نذیر دریز لري چې د فوج په بیانیه کې بدلون راغلی. هغه بدلون څه دی؟ سید نذیر وای
او هغه فوج را دی چې موږ کارم کوو د هغې په وجود او نقصان هم د هغې په نتیجه کې و چې ته قرباني مور کوو د هغې ستاینه نه کېږي د هغې څه نتیجه هم نه راوځي. نو د هغې نه پس بیا دا یو سوچ شروع شو چې موږ به د دهشتګردۍ خلاف په سیاسي سطح باندې هم او په سفارتي سطح باندې هم او په سیکورټي سطح باندې هم د هغې خلاف کاروایي کوو.
که څه هم کارپوهان د پاکستان فوج او سیاسي حکومت د یو دریځ په حق له جلا جلا نظرونه لري، خو په تېرو وختونو کې لیدل شوي چې د پاکستان فوج او ولسی حکومت ترمنځ پر ځینو پالیسو اختلاف لیدل شوی دی.
درنودر کو پم دې موضوع کې پاتې کې کو د هند وزیر اعظم نریندر مودي د خالی په ورس په پټان کوټ کې د هند هوایي ځواک فوزي اډه وکټله. مودي پر دې فوزي اډې د تیر اونۍ تر برید ترستو چې شپک هندي سرتیری پکې وژل شوی او د وضعیت ارزونې لپاره د پاکستان پولیس ته سیرمه دغه سیمې سفر وکړ چې تفصیل یې د سالم او صالح پر رپورت کې ورو.
هندي چرواکي ګمان کوي د پټان کوټ پر پوځي اډې په برید کې به هغه وسلوال لاس لري چې په پاکستان کې په ډیره جیش محمد سختری ډلې پورې اړه لري. د فرانسې خبری ایجنسی لیکي جیش محمد سختری ډلې په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان حمله کړې و چې دواړه هیوادونه جګړې ته سره نږدې کړي و. تر دې مخکې د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند انتقاد کړی و چې ظاهرا په امنیتي برخه کې خلا او نغړی سختری زو وسلولو ته زمينه برابر کړې چې په پټان کوټ پوځي اډه کې چې په ستراتیژیک لحاظ ډېر اهمیت لري نفوذ وکړي. امنیتي ځواکونو د جمی پور زویل دوی د پلټنې تر پراخو عملیاتو وروسته دغه پوځي مرکز تصفیه کړی دی. تیر اونۍ د پیښو په لومړیو کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د پټان کوټ پر پوځي اډه برید د بشریت د دشمنانو کار وباله.
د بشریت دشمنانو چې د هندستان پر مختګ نسوای زغملای هڅه وکړه چې په پټان کوټ کې د هند د دفاعي قواوو یو مهمه هوایي اډه منفجر کړي.
تیر اونۍ د پاکستان پولې ته څیرمه په پټان کوټ کې د هند د هوایي ځواک پر اډه په داسې حال کې برید وسی چې تر هغه یو څو ورځې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي پاکستان ته تاریخي سفر وکړ او د دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هیلې زیاتې کړې. خو په پاکستان کې د هندوانو د شورا یو مشر او د ملي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار وانکوانی رویټرز اژانس ته وویل کله هم چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امن او سولې هیلې پیدا سي د پټان کوټ حملې ته ورته پیښ کیږي.
دونو نیوکلیر پاور ہے اور انہوں نے یہ
دوڑا اتمی قوتوں دی دوی دوڑ احساس کرے دے چے کلا دا امن پلوری گام اخلی دا غسی پیشی کیشی دا کم قوتوں دی چے موش پخ پلو کی جنگول خواری پا دی تڑاو دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف شپ ریکٹا وکڑا چے دا ہند صدر اعظم تے تلیفون وکڑ او دا پورا ہمکاری ڈاڑی ورکڑ شاغلی مودی ہم مثبت جواب ورکڑ.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیر اونۍ له پاکستان غوښتنه وکړه څو د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې پر پټان کوټ په حمله کې لاس لري. مودي ویلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورته ډاډ ورکړی چې حکومت به یې په دې برخه کې چټک او غوڅ اقدام کوي.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال لوی تاسو غواګې درنو غوډونکو د پاکستان افغانستان امریکا او د چین استازي سبا په اسلام آباد کې په افغانستان کې د سولې لپاره سلور اړخیزه غونډه کوي. په دې غونډه کې بعد د سولې په حل لار خبر کیږي. بلخو د افغانستان د سولې عالی شورا ویان وای سره لدی چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به طالبانو ته د منلو وړ نه وي خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي. تفصیل د صادق رښتینی پر رپورت کې ورو.
افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالات سبا دوشنبه په افغانستان کې د سولې په اړه په اسلام آباد کې خبري کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د څلورو هیوادونو استازي د سولې پر خبرو او حل لارې بحث کوي.
نشست
یک نشست 4 جانبه دی. وایي د څلور اړخیزه ناسته ده چې د سولې د خبرو پر یوې حل لارې کار کوي او همدارنګه د ژمنو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کوي چې په اساس یې هم د څلور سره طرف خپلې د ژمنې او توافقات عملي کړي. چارواکي وایي چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان له طرفه د ایحت مشري د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د ایحت مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت معین اعزاز احمد چودري کوي. د راپورونو په اساس تیر میاشت کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحل شریف د سفر پر مهال د دغې ناستې د جوړېدو په حق له فیصله سوې وه. تر دې مخکې تیر کال د دسمبر پر 9 د آسیا زړه کانفرانس کې په افغانستان کې د سولې پر خبرو ټینګار سوی و. ویل کېږي چې وسلوال طالبان په دغه څلور اړخیزه ناسته کې ګډون نه لري خو په عین وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې پر راتلونکو خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که اختلافات د هغوی ترمنځ وي نو د یوې ډلې ګډون به ټولو ته د منلو وړ نه وي. ولې موږ په ټولو غږ کوو که د یو ادرس نه خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمائندگان د سولې په خبرو کې حاضرې کی. البته افغانان منګه آماده یو چې دغه سره خبرې وکړو، د دغه آمادګۍ یا دغه چې منلو منګه ارکلی او تقدیر کوو.
ایاز وزیر چې یو پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپوهدی وایي چې اوس لا هم وخت دی چې د دغه څلور اړخیز ناستې د لاسته راوړنو په هکله خبرې وسي.
زه ګمان نه کوم چې اوس به داسې خاص نتیجه منځته راوړي، ځکه چې دا اولنۍ غونډه ده چې د دوی به کار څه وي، څه ته به اهمیت ورکوي او خپل آئنده کاروایی به پر مخ څنګه بوزي. دې دپاره زه وایم چې دا غونډه ده، نو دا چې وشي ټرمز آف ریفرنس جوړ کړي، نو د هغې نه بعد سړی ویلی شي چې دا به اوس خپل هدف حاصل کړي که به نه کړي حاصل.
دغه څلور اړخیزه ناسته پر داسې مهال په اسلام آباد کې جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بېلابېلو سیمو په خاص ډول هلمند کې خپلو حملو ته زور ورکړی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه څلور اړخیزه ناسته به په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره کوم لومړني ګامونه واخلي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت کیلو هرڅه او لنډو صفو 2113 4015 1830 او 15280 کیلو هرڅه اوریدلی شئ.
درنو دونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې وفاقي حکومت له دوی سره اقتصادي راهداري په حق له ژمنې کړي او وزیر اعظم اعلان هم کړی وو، خو اوس له دروغو کار اخلي. نوموړي دا خبره پرون له مشال لړۍ سره په ځانګړي مرکه کې کړي. پرویز خټک وایي چې له چین سره اقتصادي راهداري کې خپل صوبې حق لپاره ټول سیاسي ګوندونه په یو پاڼه دي. له نوموړي سره د مشال لړۍ خبريال شبیر احمد جان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه چې په اقتصادي راهداري کې صوبې ته برخه نه ورکول په صورت کې د صوبای حکومت ستګلار بی. نوموړی په جواب کې وای
چې کوم عیني حق یې غیر لپاره مومنتونه کو دا دومره ډیره غټه نه انصافي ده، ځکه چې یو حق دی عین کې موږ ته راکړې شوی دی او دوی صوبې سره همیشه دا زیاتی کی چې موږ کله حق واړو نو دوی موي چې دا صوبې خلک داران دي. زه اوس هم دا یم چې سی پیک چې کوم مسله ده دا د موږ حق دی، دا موږ سره کمیټمنټ دی، وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې اوس بیا حق واړو نو بیا د یې چې چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو، نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وادي چې وکړي نو خامخا ثبت خپل حق واړي. کوشش کوم چې زدین کم سیزن مو صوبې دي هغه دینه مو حاصل کو کنه حاصل کی بیا مو پولیټیکل سټانس خل تر اوسه پر پاغه کې ما پولیټیکل سټانس نه اوس
سر چین سره سر پلای وی لیګل وي سر دغه لیګل سر دغه شتي مو صوبې شتي چې غي زر تاسو ملو شي په حکومتي ستا ملو شي او سر سی پک والی سره
نو سی پک والی سره اولډي ما چاینیز امبیسډر سره خبرې شوې دي مور خپل نورس کې مون امر کړو خو هغه مون ته هیڅ ریسپانس ملاو نه شو
د شرګل دی خلاف چې کوم فند ملوي کې یو فیصد زمو صوبې ته ملوي کې سر تاسو نه ګڼئ سر
پختونخوا ته اوس خلق راضی صرف دائم چه انویسٹر راضی خدا چه این او سی کا سلسلہ دا دغی دی وجہ نہ روک اوٹ دے مجھے دئی یو طرف تئی چه مونږ صبح دمه خطرناک دا زه دی تیم چه بیا دا روټ پدی مونږ صبح باندې نه بوته بوزي دا روټ دی صبح نه واڑی بل پلا زګه دا صبح دئی په خیال کې دمه خطرناک دا سیف نه دا دلته کې فورنرز نشی رات لین او ما خیال دی دا نیکسٹ سٹیپ به مونږ همدای چې را مونږ صبح دمه خطرناک دا بیا په سی پی ایک روټ سکی.
دا خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري زړه نقشه بحال کړي چې پکې مالاکنډ ډیویژن شامل وو. نور تفصیل سوات نه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوهات گراسی گراوند منګوره کې د جماعت اسلامي مرکزی مشر سیراج الحق سیرت النبی کانفرنس ته خپل وینا کې ویل چې ملکن ډیویژن پر لپسې قدرتي افتونو وهل سیمه ده. دلته د ترقیتی کارونو ډیر ضرورت دی. دوی ویل چې د پاکستان او چین اقتصادي لارې کې دا سیمه شامل وه.
ما د مرکز نه دا مطالبه کړې ده چې صاحبا د چین نه چې کوم روډ را روان دی اولنۍ نقشه دا په ملکن ډیویژن باندې جوړه شوې ده. ملکن ډیویژن بدمنۍ وهلی دی، ملکن ډیویژن سیلابونو وهلی دی، ملکن ډیویژن زلزلو وهلی دی، ملکن ډیویژن خلک ځپلی شوي دي.
دې تر څنګ سراج الحق وویل چې ملکن ډیویژن کې یو شمېر نورې ستونزې هم دي. دغې لپاره دې مرکزي او صوبایي حکومتونه ګامونه پورته کړي.
پکار ده چې اوس د ملکن دا غر سوری شي او موږ دپاره اسانتیا پیدا شي. پکار ده چوستر د کلام او د مټه پورې گیس ورسیږي او دا زنګلونه بچي. پکار ده چې دلته زمونږ انجینرینګ لوی لوی یونیورسيټي جوړ شي، ځکه چې ټولو نه زیات خلک د ملکن ډیویژن دا بهر دنیا ته د مزدورۍ د پاره دی. لوډ شډینګ چې ختم شي.
د جماعت اسلامي جلسې ته په زرګونو خلک راجمع شي ول. په دغه موقع دوی ویل چې دغه مسلو حل کول لپاره به دوی د ملکن ډیویژن ټولو سیاسي جماعتونو غونډه رابلي او دغه غوښتنو لپاره به تګلاره ټاکي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
قدرمنو اوندونکو، تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په پولیو ناروغي د قابو موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي، په قبایلي سیمو کې د صحت محکمې چارواکي ادعا کوي چې په هغه سیمو کې د فوجي عملیاتو له وجې امنیتي حالات ښه شوي دي او د پولیو یا ګوزن ناروغانو کې کمی راغلی دی. چارواکي هیله لري چې د پولیو ناروغۍ کمپاین به هغو سیمو کې هم ژر تر ژره شروع کړل شي چې رسایي ورته ممکنه نه وه. پر دې موضوع د ملیح امیرزاده دا رپورټ اورو.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې تر پوځي عملیاتو پس د غلطه په پولیو ناروغي کې واضحه کمی راغلی دی. د قبایلي سیمو لپاره د پولیو خلاف د کنټرول روم یو چارواکي او د فاټه د صحت محکمې مرستیال مشر ډاکټر اختیار وایي چې په 2015 کال کې په قبایلي سیمو کې د پولیو کیسونه 90% کم شوي دي.
2014 کے ساٹا کی ٹوٹل پولیو کی سنا 170 ہے، 2015 کی صرف 66 کی سنا پورا پاتا ہے، تقریباً 91% کی سنا کم شی 2015 اینڈ کی 2014 کی این ایکسیسیبل پاپولیشن 3 لاکھ ٹارگیٹ پاپولیشن اور 2015 اینڈ کی 16,000
ڈاکٹر اختیار وائی د پولیو خلاف د هلو زلو په وړاندې مهم خنډ قبایلی سیمو ته مکمل رسائی و چې هغه مسله اوس تر ډیره حده کمه شوې ده. دی وایي هیله مند دي چې په ځینو پاتې سیمو کې له خپل کمپین سره روان کال په قبایلی سیمو کې یو ماشوم هم د پولیو ناروغي ښکار نشي. د فاټ سیکریټریټ ویان فضل الله وایي چې د پولیټیکل انتظامیه او د امنیتی ځواکونو اوس هم دا پوره کوشش دی چې په قبایلي سیمو کې چرته ماشومان د پولیو ضد څاڅکونه بې برخه دي، هلته دې د پولیو خلاف ټیمونه لاړ شي.
علاقوں پر امن امان صورت حال سے گموں کے کافی حد پورے بہتری راغلے دا نیشنل ایکشن پلان اور آپریشن کر دیا جب نپت کتا سو گری نو قبائلی سیمو چکم نپولیو حال لے پاک کے دیر کافی حد پورے بدلن راغلے دے لوگوں تک ادا سے علاقی شتہ دے چہل تکی زمونږ د پولیس ټیمونه نه دی رسیدلی، خو زمونږ د پولیټیکل اډمنستریشن د دې هغه پوره پوره دا کوشش دی چې هغه علاقو ته هغه ورسي او هلته کې د والدینو سره هغه سره ملاو شي، او چې کم کم ځای کې د پولیو کترې یا ډراپ سي ډي یا زمونږ ټیمونه ورسي دغه ماشومان ته کترې ورکړي.
د ډاکټر اختیار په خبره د جنوري نه واخله تر مې میاشت پورې هر میاشت د ګوزن خلاف د دوی کمپین چلیږي چې روان کال لپاره په دغه موده کې د دوی هدف یو ملیون ماشومانو ته رسیدل دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم موجوده ده او د ختمولو لپاره هلې ځلې روانې دي.
ملی امیرزاده وا چې تاسو رپورټ وړاندې کولو چې په قبایلي سیمو کې د پولیو په ناروغانو کې کمی راغلی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو ودونکو د خبرونې په دوه میلمه کې تاسو لپاره 19 پروګرام د سولې په لور لرو چې پکې تاسو ته به د خدای خدمتگار تحریک تاریخي تناظر وړاندې کوو. اوس وخت شبې دی د سحر 19 بجې. انیس اډمل له خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ته به مده اجازه ورنه کړی چې پاکستان د پاکستان خاوره د بل کوم هیواد پر سر ترهګرۍ لپاره وکاروي. د وزیر اعظم حوصله خو بیګه په خبرې شوې یو بیانیه کې ویل شوي دي چې وزیر اعظم نواز شریف د څرګندونې تېر ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. ټاکل شوې ده چې سعودي عرب د دفاع وزیر باندې د پاکستان دوره وکړي. د مشال لړیو خبریال وایي شهزاده محمد بن سلمان به له خپل پاکستاني سیال خواجه محمد آصف او نورو چارواکو سره ویني. دواړه هیوادونو په اړیکو او د سیمې د صورتحال په ګډون باور سره په مختلفو چارو خبرې وکړي. د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې مرکزی حکومت د کاشر گوادر اقتصادي راهدارۍ منصوبې په ګډون د پرمختیا په مختلفو کارونو کې خبر پختونخوا ته خپل حقونه نه ورکوي. پرون په بنیکاله کې پرویز خټک له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان اقتصادي کوریډور په حق لا ټول ګوندونه یو ځای دي. افغان چارواکي وایي د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین استازي په سبا له د افغانستان د سولې په موضوع غونډه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شکیب مستانی پر مشال ریډیو ته وویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغان پلاوی مشر د بهرنیو چارو وزارت ویان حکمت خلیل کرسی کوي. د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې په تیره یوونه کې د ویدیش په څلوال طالبان وژلي دي. دوه نورې تخمین کړي دي. د کندهار د امنیه کمانډانې یو چارواکي مل پاسوال محمد رحیم علي خیل د شمې پر اسلام وخت یوې خبري وانه ته وویل چې دا کسان تیرونه په کندهار خار او لسوالو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي او زخمیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر امنیتي شوي کړکیچ کې د خلیج همکاري شپږ هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. دغه هیوادونو هغه څه غندلي دي چې دوی د ایران لخوا د ریاست په داخلي چارو کې مداخله بللې او فعالان وایي چې په شام کې د القاعده او سوالي ډلې سره تړاو لرونکي ډلې تر کنټرول لاندې په بندیخانه وروسته هوایي بریدونه کړي دي چې په کې نږدې 60 تنه وژل شوي دي.
انیس اجمل وشه د خبرونو لړۍ چې تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبريال احمد الله د پاکستان د ځینو ورسپانو اداري لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې تیر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سیاسي او فوزي مشورولۍ یو غونډه وشوه چې پکې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د هند سره د مرستو فیصله وکړه شوه. او په غونډه کې هند ته دا هم وویل شو چې د پټانکوټ پیښې سره د پاکستان هیڅ تعلق نشته او نه په دې پیښه کې د ککړو ملزمانو په څه ډول هم د پاکستان سره څه تعلق او یا رابطې وي. ورسپانه لیکي چې د تیرو څو میاشتو دوران په مختلفو نړیوالو فورمونو کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هند د وزیر اعظم نریندر مودی ترمنځ ملاقاتونو کې د دواړو ملکونو ترمنځ شخړې د خبرو اترو د لارې په حل کولو اتفاق کړی وو او د نریندر مودی د لاهور غیر سرکاري دورې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ ماحول نور هم ښه شو او د پاکستان او هند اولس په سیمه کې د امن لپاره کړی شوي کوششونه تر ډیره حده خوشاله هم وو. خو دې دوران په هند کې د پټان کوټ پیښې د دواړو ملکونو ترمنځ یو وار بیا ماحول خراب کړو. ورسپانه لیکي چې کله هم د دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد سازۍ لپاره ګامونه پورته کړی شي نو دا قسمه پیښې رامخته کېدو له وجې دغه عمل ته نقصان ورسي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پټانکوټ پیښه کې تر دې دمه څومره هم کسان نیولی شوي دي نو هغه ټول ځایي خلک دي او په هغوی کې هیچ چا هم د پاکستان سره د څه تعلق اعتراف نه دی کړی. نو پاکستان حکومت له پکار دي چې دباو دې نه برداشت کوي او که هند څه قسمه ثبوتونه ورکړي نو مرستې دې ورسره وکړي. وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په لومړی صف کې دی او افغانستان مؤثر هوایي ځواک ته اړتیا لري. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان ته د اوږدې مودې د جنګونو، تشدد او توندلاریتوب پیښو له وجې ډېر نقصان رسېدلی دی او په داسې حال کې چې د افغانستان فوج په خپلو خپو ادرېدو کوشش کوي. په کال 2014 کې افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ کې د ناټو ځواکونو په افغانستان کې په یو اړخیزه توګه د جګړې پای ته د رسولو د اعلان څخه وروسته د هیواد ټولې امنیتي ذمهوارۍ د افغان عسکرو په اوږو پرېوتې دي. ورځپاڼه لیکي چې اشرف غنی د امریکا څخه د فوجي مرستو په اړه کومه غوښتنه کړې هغه بیخي پر ځای او مناسبه ده. په کار ده چې د اوږدې جګړې څخه وروسته امریکا افغانستان یوازې پرې نږدي ترڅو افغان ځواکونه په کوټلې توګه د دفاع کولو جوګه شي او افغانستان یو پرامن هیواد جوړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د پاکستان او هند په اړه او دغه راز اکانومیست مجلې په د افغانستان په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیس اډمل نه اورو.
وال سټریټ جرنال لیکي 13 میاشت پاکستان ویلي و چې د سعودي عرب لخوا اعلان شوي د سنی هیوادونو په اتحادیه کې شامل شوي دي، خو بیا ځینو پاکستاني چارواکو ویل چې دغه اتحادیه په دې کې د پاکستان د رول په اړه لا معلومات نه لري. سعودي عرب وایي چې د سنی هیوادونو دغه اتحادیه له ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې ده. روسپانه لیکي د پاکستاني چارواکو په حواله د ترهګرۍ ضد اتحادي هیوادونو په ډله کې د اسلام آباد شاملېدلو مطلب دا نه دی چې ګنې دوی د سعودي په مشرۍ اتحاد کې د ایران پر ضد شامل شوي دي. په پاکستان کې سنی مسلک په اکثریت کې دی او بیا د یوې اندازې تر مخه په دغه هیواد کې شاوخوا 40% آبادی د شیاګانو ده، چې دا شان پاکستان تر ایران وروسته د شیا اقلیتونو د زیاتې آبادی په حوالی سره دویم هیواد جوړیږي. په پاکستان کې تر لسیزو پورې فرقایز تشدد شوی دی چې د کارپوهانو په خبره دغه فرقایز تشدد ته د سعودي او ایران ملاتړ ترلاسه و. په دې تشدد کې تر ټولو زیات شیاګان متاثره شوي دي. مقاله لیکي پاکستانی چارواکي دا نه غواړي چې هیواد یې په بشپړه توګه د فرقایزن خطو ښکار شي او ورته زیان ورسیږي، او د سیاسي ګوندونو ترمنځ هم داسې اتفاقي رایه شته چې باید هیواد یې د چا طرفداري ونه کړي. مقاله لیکي پاکستان دا مهال په خپل هیواد کې د پیدا شوو وسلوالو خلاف جګړه کوي او دغسې د خپل روایتي دښمن هند سره په پوله هم د خپلو سرتیرو ساتل پر ځای ساتي. بلخوا د اکانومیسټ مجله لیکي په افغانستان کې د جګړې د مخ په زیاتېدونکي زور اغېستو سره 3,52,000 افغان پوځیان او پولیس سه مخامخ دي. تیر کال د دې هیواد افغان ځواکونو ته په زیان رسیدو کې د 2014 کال پرتله 38% زیاتوالی راغلی دی. په 2015 کال کې شاوخوا 16,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې به چې پکې تقریبا 2,000 کسان وژل شوي دي، او بیا داسې باور هم کېږي چې شاوخوا 6,500 عام وګړي وژل شوي دي. دغسې تیر کال د وسلوالو په مرګ ژوبله کې هم اضافه شوې ده او باور کېږي چې دا مهال د 40,000 نه تر 80,000 پورې وسلوال طالبان په جګړه کې بوخت دي. مقاله لیکي په افغانستان کې د تشدد د زیاتېدو وجې په کابل کې د غیر مؤثره حکومت د امن بهیر لپاره تیر کال د ډیپلوماټیکي هڅو ناکامي، د طالبانو ترمنځ تقسیم او د افغانستان لپاره د امریکا د اوږدې مودې په ستراتیژۍ کې کموخت. مقاله بیا د افغانستان د ملي یووالي حکومت د کارکردګۍ په اړه لیکي چې ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په امنیتي معاملو کې د مغربي ملاتړ هرکلی وکړ او دغسې بیا په هیواد کې د درغلۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړ. خو د مقالې په خبره بیا د مخالف پلویانو د نسلي ډلو ترمنځ د مهمو حکومتي څوکو په معاملو کې بریالي نشول، اوس هم د دفاع وزیر یو مستقله څوکې خالی پرته ده. مقاله لیکي د افغانستان په حکومت کې تقسیم لاغ وروسته په کتو راغی چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د خبرو لپاره هڅې پیل کړې. مجلل کې اوس هم زیاتره افغانان دا فکر کوي چې پاکستان د افغانستان د نارامه او بې ثباته کول لپاره یو ځواک دی. مقاله لیکي کې افغان ولسمشر اشرف غنی غوښتل چې پاکستان د خبرو میز ته د راوستلو لپاره طالبان وهڅوي چې دا شان سولې او اقتصادي جوړښت ته لاره هواره شي. مجلل کې خو چې کله افغان ولسمشر ته په دسمبر کې د اسلام آباد لخوا تود هرکلی وویل شو، نو د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر استعفا ورکړه.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. ډیلی ټایمز روزپانی پاکستان ته د سعودي عرب د بارنو چارو وزیر د روستي سفر په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د سعودي عرب لخوا یو شیا مولا ته د پانسې ورکول وروسته د ریاض او تهران ترمنځ تعلقات کړکېچن شوي دي. پاکستان هر ممکن کوشش کوي چې غیر جانبدار پاتې شي چې دا ډول له یوې فرقوارانه شخړې نه ډډه وکړي. روزپانې کې پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ خلاف د څلور دېرش هیوادونو جوړ ائتلاف کې د تربیت صلاحیت زیاتولو او د یاغیتوب خلاف د هڅو ملاتړ کولو پوره برخه اخلي. د مقالې نورې برخې ملیح امیرزاده وړاندې کوي.
ڈیلی ٹائمز رسپانہ لکھی د سعودی عرب بہرانو چارو وزیر د اسلام آباد دورہ د پاکستان انتظامی چارواکو کامیاب بللی. رسپانہ لکھی دا خبر باید ہیر نکڑل چی چی د وزیر اعظم نواز شریف حکومت ل سعودی عرب سره نیسے تعلقات لری. خود دې باوجود په اسلام آباد کې دومره جرأت وو چې په یمن کې د حوثی یاغیانو خلاف د سعودی عرب په مشرۍ کاروایی کې ل برخې اخستو انکار وکړ. رسپانہ لکھی پکار دا د حکومت د دغه ګام ستاینه وشي ځکه چې د نږدې ملګری هیواد د خوشاله ساتلو پر ځای د هیواد مفاد مخې ته کېښودلو. دغه شان د سعودي عرب لخوا د یو شیا مولا نمر النمر ته د پانسي سزا ورکولو په سر د دغه هیواد او ایران ترمنځ پر پیدا شوي کړکېچ کې هم اسلام آباد د یوې فرقوارانه جګړې نه د ځان بچ ساتلو لپاره د غیر جانبدار پاتې کېدو هر ممکن کوشش کوي. نو ځکه د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر د دورې په موقع ورته پاکستان نرمې خبرې وکړې چې د سیمه ییز خودمختاري او سالمیت په وړاندې د ګواښ په صورت کې به ورسره اوږه په اوږه ولاړ وي. رسپانه لیکي د ترهګرۍ خلاف د سعودي عرب په مشرۍ د څلور دېرشو هیوادونو ائتلاف پاړه د پاکستان تحفظاتو ته په کتلو سره عادل الجبیر اسلام آباد ته وړاندیز کړی دی چې تر خپل استعداد پورې دې پکې شامل شي. پاکستان ژمنه کړې ده چې د تربیت صلاحیت زیاتولو او د یاغیتوب خلاف ملاتړ کوي. ورځپاڼه لیکي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د دورې پس اعلان شوی چې د پاچا زوی محمد بن سلمان چې مرستیال ولی عہد او د دفاع وزیر دی هم پاکستان ته ځي. محمد بن سلمان اکونومیسټ مجلې سره په مرکه کې ویلي دي چې له ایران سره روان بحران به په جنگ کې بدلولو ته نه پرېږدي. ورځپاڼه لیکي دا له یو لحاظ سره د تیلو بازار ته هم یو پیغام دی چې شخړه به حل شي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي له ایران سره سفارتي تعلقات لاغ وروسته پرېکړل چې د شیا مولا د پانسې پر ضد ایرانیان په تهران کې د سعودي سفارتخانې ته ورننوتل او اور یې ورته ولګو. رسپانه لیکي کې دي چې د سعودي عرب ملګری هیواد امریکا او ملګری ملتونه به هم له ریاض نه غواړي چې د ایران په اړه خپل رویه نرم کړي. رسپانه لیکي د دغه شخړې اثرات په شام کې د سولې ته ترلاسه کولو هڅو باندې پرېوتې شي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د ائتلاف کوششونه روان دي. په عین حال کې د پاکستان د الکترونیک میډیا د نظم ادارې د توازن ساتلو کوشش کړې دي چې له تهران او ریاض سره د اسلام آباد د تعلقاتو یو شان پاتې کېدو په مقصد یې رسنو ته له تحمل نه د کار اخیستلو ویلي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسو وګورئ د پاکستان ایکسپرس ټریبیون رسپانه لیکي په ټولو جنوبی ایشیایي هیوادونو کې په پولیسو او نور قانون نافذ کوونکو ادارو کې د ښځو شمیره ډیره زیاته کمه ده او باید دې اړخ ته پام وشي. ښځو پولیسو له روزنه ورکړل شي او د دوی له سړو سره سره یو شان سهولتونه هم ورکړل شي. د دغې لیکنې نورې برخې فرخند اسد وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي په ټوله نړۍ کې ډېرې کمې ښځې په پولیسو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه د 2011 کال په خپل یو رپورټ کې وایي په جنوبي ایشیا کې یوازې 15% ښځې په پولیسو کې دي او په ټوله نړۍ کې د پولیسو د ادارو 9% د ښځو ده. په سکندنیوین هیوادونو چې ډېر پرمختللي دي په پولیسو کې 30% ښځې کار کوي. ځینو نړیوالو ادارو په 2015 کال کې پر دې کار پیل کړ چې څنګه په جنوبي ایشیایي هیوادونو کې د پولیسو په ادارو کې د ښځو رول زیات او خکري. په جنوبي ایشیایي هیوادونو کې په قانون نافذونکو ادارو کې د ښځو رول ډیر کم دی. په بنگلاديش کې د غشمیره 4.63، په هند کې 6.11، په مالدیب کې 0.4، او په پاکستان کې بیا تر ټولو کمه 0.94% ښځې د پولیسو په محکمه کې کار کوي. د جنوبی ایجایی هیوادونو په اساسي آئین کې دا لیکل شوي دي چې باید ښځو او د سړو په کار کې سفر کونه کړل شي او نه د جنس په بنیاد څخه امتیاز وشي. او که چیرې د پولیسو په محکمه او نورو قانون نافذونکو ادارو کې د ښځو رول زیات شي نو د جیلونو او تاڼو کم سخت کلچر چې جوړ شوی هغه یو حده پورې نرم کېدی شي او په جیلونو او نورو بندیخانو کې د غیر انساني رویو په ختمولو کې هم مرسته کولی شي. ورځپاڼه لیکي یوازې د ښځو په پولیسو کې اخیستل نه دي، باید دوی ته پوره روزنه ورکړل شي، د خپل کار د اهمیت نه خبر شي او دا چې لکه د نورو هیوادونو دوی هم پوره سهولتونه ولري. په بنګلادیش کې څه باندې 1,05,000 پولیس کار کوي، په دغو کې 6,853 ښځې کار کوي. په دغه هیواد کې د ښځو پولیسو لپاره 10% کوټه مختص شوې ده. په پاکستان کې په 1,05,909 پولیسو کې یوازې 1,40,000 ښځې پولیس کار کوي. په پاکستان کې په ایف آئی اے کې 9.8% ښځې کار کوي. په موټر وے پولیسو کې بیا 3.1% ښځې دي. دا شان په گلگت بلدستان کې 3.01%، په پنجاب کې 1.2%، په خیبر پختونخوا کې 0.2%، په سند صوبه کې 0.6%، په بلوچستان کې 0.3% ښځې په پولیسو کې دي او په اسلام آباد کې دغه شمیره 1.55% ده. ایکسپریس ټریبیون لیکي باید د ښځو په بړتی کولو کې خاص پام وشي او په پولیسو او نورو قانون نافذونکو ادارو کې نه یوازې د دوی شمیره زیاته کړل شي بلکې د دوی ښې روزنې او سهولتونو اړخ ته هم پام وشي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوې ده. بيته غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه بابا یان څخه خواره ځای خود.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
درنو اردن کو اوس وخت شبه د 19 پروگرام د سولې په لور د مشالړو د سولې په لور نه خبرونه کې د پښتو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدای خدمتگار تحریک پاړه ده. د خبرونه هر اونۍ تاسو ته بشیر غوښ جوړوي.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکي خدای خدمتگار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپلو سولیزو لارو د برتانوي حکومت او پوز په وړاندې بریالۍ مبارزه کړې. زه بشیر غواخم، هیله ده چې تر پایا را سره اوسئ. د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، په 1960 کلونو کې شروع شوی خدایي خدمتگار تحریک د خان عبدالغفار خان باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لری کولو لپاره جوړ کړی وو. د تحریک په کلو بانډو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتگار تحریک رڼا واچو، باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی و. د پلار نومې بارام خان و. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنۍ پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړې دي. او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډېر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغې، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته وایي
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضي سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي، نو اغلته خلق ضرور دا سرا پیدا کیږي چې اغي غور فکر کوي. ماته دا ښکاری چې د دې الکتوب نه باچا خان او دغه یوسف ملګرو لکه عبد اکبر خان او میاں جعفر شاه او د سره تړلی خادم محمد اکبر صاحب ولکه رستو سره بیا نور خلق ملاوي دغه چې کوم ټولګي او دا سید ملګرو د ځوانانو د الکانو نو دی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو. دا باچا خان خپل کتاب کې لیکلی دی زمو جندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې دی، دا بیوسی ولې دی، دا افغانونه ولې دی، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډیره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کول په خپل کې بحث هم واسي کولی. دا سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچو ک چې د هر سماج د هر ټولنه کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبره ځي او د ټولنې د خوشحالۍ غاړې ته ځي، په هغه ځای کې چې کوم خلک اوسېږي د هغې د ترقۍ غاړې ته ځي، خبره پرمختګ غاړې ته ځي، نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو خو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جون نه کړې، یو منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی، او دا د سنه شروع کول پکار هغه سوالو چې د دغه ځای نه شروع وشو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي تر څو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا و چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، سر خو به کار کوو. خو چې د غیر روان نسل خو څه علاج شي، یا د غیر روان نسل لپاره خو څه داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازیو د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغې دپاره خو هغې تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه او په هغه حساب یې د داسې سکولونه خلاص کړه چې هغې کې یو غاړې ته خو نوي علومو او داسې علومو مو لکه داسې ژبې هم شامل شو، مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرېدی شو، نوی نسل خبرېدی شو، دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو. د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر شی خلک چې کوم دغه بچو مور پلارو هغه هم راغوښته، د علاقې مشران هم راغوښته.
نږدې ټول څېړونکي په دې اړه یو خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکوونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملي کړي. باچا خان همداسې کول. د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدوجهد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي، جولا، نداف، دیقان یا کوم بل داسې کس کرا میلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل. نوموړی غوښتل په دې توګه په عملی ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانی د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي،
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی وو. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتکارانو سره مې خبرې وکړې، نو په هر ځای کې هغوی او یا کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی وو. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت تپړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملی کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي، نو موږ ولې هم داسې کښینو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښیي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاری مهاتما ګاندی ډیر نږدې ملګری وو. د سرحدي ګاندی په نامه جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. باچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاغنا په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه ترڅو د انګریزانو د وسلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې وو.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت چې کله باچا خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړو، نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل وو چې هغه د هند په حواله وو، دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې باچا خان هر سړی ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. د خلکو ته سور کمیسی یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری وو. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردي جوړه کړې وه.
نو دغه د 1920-25 کې زما پلار یې څه کیسه او د خدای خدمتګار تاریخ کې، نو هغه نه په 1930 اجلاس کوم کې اپریل 1930 کې، نو هغه اجلاس کې والی صاحب نه شامل کړل. د جلکا زما پلار مقرر کا په میا گجر او میا گجر کله ده کنه جی، او دا تقریبا دا اپریل کې خبره شوی او دا غاغه کې اگست و میاشت کے سن 1930 کے چکم دگا دل کا جلکا زما پلار مقرر ہے، نو آگے وقت یو دیر عظیم و شان جلکا سوی و آجا کول پیرنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر و کول، نو آگے پڑے پرے کلو لو لو لیب کانتی پڑے پرے کلو، نو آگے دوا جی بیڑے ڈوب گو، نو آگے گیا ناما دو جنازے زما پلار کلی کرو لے بیا آگے نفس سن 1932 کے دا هو د سنتي خبره وا قانوني څه پاتې کې څول نه فرمانی څه خبره دا وا چې مونږ ته پیدا کیږو نو مونږ ته دا تربیت به ورکول شي چې یاره دا وطن نه د باچا خان دی او نه د بالی خان دی، دا وطن زمونږ د دې خورې مونږ پیدا یو د دې خورې حق ادا کوو، دې وطن دا آزادۍ د خاطر مونږ دې کې شامل کیږو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې خونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویل. نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجی صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځی یا مدرسه جوړ کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچي په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي، خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بنرجي وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و.
خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي وو. دویمه نړیواله جګړه روانه وه. برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنګ کې د دوی ترڅنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست. خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برتانیې په پوځ کې تنخواه ورکوله. د هر پوځي کورنۍ ته یې خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر گواک در سره اوس مخخ کوم، ځکه چې د خبرونه روسته او شی بو تر ورسیدو. تر بلې ونه مو په خدای سپارم، خوشاله اوسئ.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو
السلام علیکم.
صفر صفر سلور دو صفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.